افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا سره مفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور تایید کړ. نن جمعه ده، د سلواغي عدالت وی دیار لسمه د فبروري نشتې دویمه نیټه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د څوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لښته لږه 200 ونې چپاسوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي. د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو لکبل وړ مبرز بند سوې وه، پرون سهار بیرته پرانستل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبې خپور سو ویل سی وی چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوی و امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور لمخې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوی و چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستان پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکر سوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي. په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریه او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی. دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ پوردون کې د سوریه پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه به بنسټه بللی دي. د دې وزارت ویان ناصر کین انی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایرانی چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله لکبل درې امریکایي پوځیان ووژل او تر تلويش ته زیات نور ټپیان کړل. د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه ملیشي داخلي بللوي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوې وه. هغو امریکایي چارواکو چې له رویټر سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شای د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بی ځای کېدل غندل سوي او یو وربیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خند پرته بشری اوربند غشتنه سویده. ډیپلوماټانو ویلی الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 4 شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده ورسته له هغه وړاندې سوچي په شورا کې د عدالت نړیوال محکمې پر ورستی حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیرونی اسرائیل تامر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلا سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره د موافقه داسې وخت کیږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل دوو کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د سهار د شپږو بجو خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي.
اسلامي امارت د خپل لخوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي.
خو د چارو کتونکی وایي
د زوایری په وجلو د القاعده مشر په وجلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې ستا.
پیران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي دي. پکتیا کې له نشو پلاستیکي کسان د کیسه په زده کولو بوخت دي.
دغه پروژه دغه کسان لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړ توګه بشپړ کړي وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیل لري.
کندوز کې پر کورونا یو د خپل اقتصادي ودې لپاره د هغوی د چرګانو د ویش لړۍ پیل شوې ده.
دوی ته څلور بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې دا مخکې توضیح شوي او نن موږ چرګان ورته توضیح کړو.
دا هم وایي چې په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په څو ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له اسمت څروانه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یوه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوي چې د طالبانو له څه باندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومته په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاوره واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحه غری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه یې پروپاګند وباله. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په غبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزورې ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریځ کې نه ده چې په متحدو ایالتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزواهری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي، او دا ډله په څلور ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان پر د امریکا سرمفتش هم افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. د بدسل کې د چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو ځینې پیښې سوي او د ځینو مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلې ده. په دې وروستیو کې داعش په ګاونډي هیواد ایران کې هم خونړۍ حملې کړې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کاروبارونو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونو ګماري. د ایران مهر خبري اژانس د کرمانشاه د والي له قوله ویلي ډیری هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په دې ولایت کې کار کاوه پیژندل سوي او افغانستان ته ایستل سوي دي. عبیدس پوجمی راپور راکوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرېدو د بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کار ونه ګماري. د ایران د مهر خبري اژانس د کرمانشاه دی والي حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینه برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلې او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال له پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو، نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تېرو دو کلونو کې دغه هېواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت لخوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولی دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکوونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
موږ په ساختماني کارونو بوخت یو. په کرمان کې د ایران حکومت موږ ته ویلي چې له دې وروسته کار نشي کولی تر څو تاسو په قانوني توګه ځان ثبت نه کړئ. ایران ویزې نه ورکوي. په افغانستان کې د پاسپورټ ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. په افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته، د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
بعد از سقوط افغانستان
د افغانستان له سقوط وروسته ایران ته راغلم. په کرمان کې اوسېږم، په ساختماني کارونو بوخت یم. درې څلور زره له دندې ګوښه شوی یم. د ایران حکومت ډېر افغانان له دندو ګوښه کړي دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل
د
کم کار کوونکي یو قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوشې شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ. ویلي چې نور نشي کولی یو افغان په کار وکمه.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 1400 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاري کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري، او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداری ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري، او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداری ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، په لکونه افغانان د ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به پر ټاکل سوې نیټه یعنی د فروری پر 8مه انتخابات کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیا تور ولګوه چې په دغه هیواد کې ناامني له افغانستانه سرچینه اخلي. طالبانو د پاکستان تورونه رد کړي دي. اسمت سروان مو له نور تفصیل خبروي.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د روانې اونۍ په لومړیو کې د پاکستان واکمنان د خپلو خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپلې ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یوه اونۍ وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیشي او په درشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د فبروري د 8مې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یوه وسلوال برید کې وبشل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی و خو د خپلواک کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یوه ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یوه موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پي ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ ښار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره یې نښتې ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. اوس له احمد شیبر نه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن ټایمز لیکي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې پاکستان نږدې 15 لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونې په باور له دې سره د هغو افغانانو ژوند تریخ شوی دی چې د امریکا ویزو ته په دغه هیواد کې انتظار دي. ورسپانه د امریکا د حکومت د څار ډلې په وینا لیکي چې ګڼو افغانانو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته پناه یووړه او امریکایي چارواکي خبر کړل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو اوس دوی په پاکستان کې له ستونزو سره مخامخ دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې ستونزه دا ده چې له 2021 کال را وروسته چې امریکا په ګډوډ حالت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل، هلته نور ډیپلوماتیک حضور نه لري او دې مسلې د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د مرکو چارې ټکنۍ کړې دي. خو بل اړخ ته په پاکستان کې میشت دغه ویزو ته سترګې په لار کډوال له دې خطر سره مخامخ دي چې اسلام آباد یې بیرته افغانستان ته ونلی شي. د لویدیځ بل خبرونه فارن پالیسی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله له دې سره مرتبطه ګڼي چې اسلام آباد په کابل کې پر واکمنو طالبانو فشار راولي. فارن پالیسی لیکي له 2021 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. د خبرونې په باور افغان طالبانو د ټي ټي پي د غړیو او پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړه چې نتیجه یې ورنه کړه، او له دې پرته افغان طالبانو په دې برخه کې ډېر څه نه دي کړي او په اسلام آباد کې له خپلو اوږدمهاله متحدینو سره کړکېچ زیات کړی دی. د خبرونې په باور اسلام آباد له همدې عمله پر افغان طالبانو فشار ډېر کړی چې په دې لړ کې په نومبر کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,000,000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. د دې ترڅنګ اسلام آباد د جنوري په لومړیو کې د 10 ورځو په مخه له افغانستان سره پر پوله ترانزیټي لارې بندې کړې. فارن پالیسی لیکي اسلام آباد په داسې حال کې په کابل کې پر خپل پخواني متحد فشار راولي چې بل لور ته یې له خپل ساړه دښمن هند سره سرحد آرام دی او د 2021 کال د اوربند له برکته هلته هیڅ مشکل نشته. خو د خبرونې په باور په وروستیو کې داسې نقشې نشانې لیدل کېږي چې هره شیبه ممکن له هند سره هم د پاکستان په سرحد کې شخړې پیدا شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روږ دیول او اوس یې د درملنې موده بشپړه سوې د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل سو. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې 180 تنه پخوانی روږ دي کسان او د هغوی د کورونیو 180 تنه ښځې شامل سوي دي. دا هم راپور
په پکتیا کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالي ملاتړ د هغو پخوانیو 180 تنو روږدو کسانو چې د درملنې موده یې بشپړه کړي او همدارنګه د هغوی د کورنیو 180 ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالمې بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالي همکارۍ مخته ځي په ټوله کې 380 مستفیدین لري چې 180 نارینه دي او 180 د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوې ده چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړي وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیل لري. دوی لپاره موږ مسلکی حرفوي زده کړې ورکو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګه نجاري.
بل لوري ته له نشو تداوي شوي کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامې ګډونوال په دې خوښي څرګندوي چې د کار او کسب په زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
نن حضرت محمد د ستکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وخت معتاد ما پوز بین تداوي وسپله او د دې مسله موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار مزده یې دا برابره کړه له پیسو چې موږ دلته کار کوو او که بېکاره وای بېرته مو یو طرف ته مخه کوه له پیسو دا مسله موږ لپاره ډېره ښه شوه. باید موږ یو څه زده کړو آینده کې بیا څه شي دغه لړ طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تداوي شویو کې داسې کسان هم شته چې د لویو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپلو غریبو او بېوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
زما نوم ده مؤمن. فلحال دلته بانک ته رسته پوه شو د هدایت سره او د هغه درسو سره سم پوه شو، مګر نشو ته خاتمه ورکړې ده او دلته هم کسب باندې شروع کړې ده. کورنۍ کې غړي لرو پوه شوې، نور د ورونو اعتماد نه پاتې دي، پوه شوې تر زمان اعتماد را پاتې دي، باید موږ لږ مالي کومک وکړو.
پا په افغانستان کې د روغ دو کسانو د شمیر په حق لکه شمیر د هیڅ کورنۍ او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته، خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روغ دو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روغ دو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي په نشو د اخته کېدو لاملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روغ دو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
په کندوز کې د کورنۍ اقتصادي ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل سوي دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي هدف یې له دې بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو واړه کورني فارمونه جوړ کړي او په دې توګه خپل اقتصاد ته وده ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې کابو پر 600 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندوز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندوز کې د نموړي موسسه مسول رحیم الله خورمی ازادۍ روډي ته وویل
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نموړي موسسه دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته سي تقریبا 90% سیاسر تشکیلي هغه ته 1.5 قطعې چرګان توزیع کړي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړي.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورنیو ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوښي څرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45-کلنې فیروزی ازادۍ روډي ته وویل
ډېر جنمه بې وستم شوارم پاس کړه دا دانه اولاد درم
روچانه زه کونډه یم میړه مې مړ شوی دی لس ماشومان لرم ماشومان مې وړه دي کار نشي کولی. بیا هم مننه کوم چې له موږ سره یې د چرګانو مرسته وکړه خو دا بسنه نه کوي باید له موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بېوزله مېرمنې وایي چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15-کوشنیانو مور 15-کلنې شهلا راته وویل
میډم یې مایوب شوی دی لس او پخې کار نه کوي 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم په دې چرګانو موږ څه وکړو دا زموږ ستونزې نشي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% یې بېوزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هېواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخېږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان د وایګل ولسوالۍ اړوند د کټار غرنۍ لوړې پرتې سیمې ته د سړک رغولو او ترمیم چارې پیل سوي دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د وایګل ولسوالۍ لوړې او لرې پرتې سیمې کټار ته د غزیدلې سړک د ترمیم او پراخوالي چارې پیل کړي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار او نفقې ګټلو موقع برابر شوه ده. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ د کټار کلی 4 کیلومتره سړک تر غولو چاري پیل شو. دغه سړک چې د UNDP په مالي همکاري شروع شو او د یو شرکت لالوري مخته وړل کیږي درې میاشتې کې به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي.
دا ګلایانې خو 15 متره پراخېږي او کم ځای چې ډېر خطرناک هلته کانکریټ اچول کیږي. ګلایانې ډېر خطرناک، زه خپله لاړم بره ډېر نږدې دغه ګلایان دي، هغه بس پراخېږي او کانکریټ کیږي. بیا
د ښاغلي احمد په خبره چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو این ډی پی لخوا د کټار سرک پراخولو او ترمیم ته یو سلو څلور پنځوس زره امریکایي ډالر ځانګړي شوي او د کار بشپړېدو سره به د ولسونو شته مشکلات تر یو حده حل شي.